ډیره مننه کوم مصطفی صدیقی، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په شدت روان دي. دوی همدارنګه ویلي دي چې وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دا هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دفاع وزیر مارک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارک میلی سره په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتایج پر وخت اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د افراطي ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. پوره خبرونه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ابتدایي نتایج پر وخت اعلان کړي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل تر ټاکنو وروسته درې ورځې د ناظرانو د نه موجودیت له کبله یو څه وخت ضایع شوی، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې ابتدایي نتایج پر وخت اعلان شي.
موږ عملا د نتایجو د جنبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په وشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
د ټاکنو د مهالویش له مخې د تلې د شپږمې نیټې د ټاکنو ابتدایي نتایج باید د تلې په وشتمه اعلان شي. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بل غړي مولانا عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو له بایومټریک دسکاو د معلوماتو د ټولولو د پڅ بهیر له کبله ښایي ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان نشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي. دا خبره د یاد وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
من خو مخکې له انتخاباتو هم عملیات په هغو ولایتونو کې چې تهدیدات شتون درلودل په شدت سره دوام درلودل. د انتخاباتو په شپو ورځو کې یو څه موږ دغه شدت د عملیاتو یو څه راکم شوی و. دلیل هم دا و چې د انتخاباتو د پروسې د امنیت تامین مسله وه چې هغه هم په ښه توګه تامین شوه او دښمن ته دا فرصت ورنه کړل شو چې دغه ملي پروسه زموږ مختل کړي.
د دفاع وزارت ویاند وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو د تخار او بدخشان په ګډون په څو ولایتونو کې پرمختګونه لري او په عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته ډیره مرګ جوبله وختي. د افغانستان 215 تندر خولي اردو پرونو ویل په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې آتش پیته وسلوال وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو بار بیا له قاعده او شرط پرته د نجونو د بکارت پردې د طبي ازموینې د ممنوعیت غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول ازموینه شکنجه ګڼل کیږي. د کمیسیون په خبره د ښځو د انساني کرامت د خوندیتوب او د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو درایت لپاره دی دا معاینه په زور او فشار نه ترسره کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم ویلي له مدني او د بشري حقوقو له مدافع ډلو سره یو ځای د بکارت پردې د ازموینې د مخنیوي لپاره د عدالت تنی حاتوتا دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې دغه چینایي مقامات په شینجیانګ ولایت کې د اقلیت مسلمانانو په نیولو او د هغوی په وړاندې په ناوړه چلند کې لاس لري. د خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه ناوخته وکړه. امریکایي چارواکو مخکې ویلي د ترامپ اداره پر دې غور کوي چې پر مسلمانانو د فشارونو په ارتباط د شینجیانګ د کمیونیست ګوند سیکرتر چین کوانګو په ګډون پر چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. تر دې یو ورځ مخکې په همدې تورونو د چین 28 دولتي چارواکي او تجارتي سازمانونه د امریکا په تور لیست کې شامل کړای شول. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نوی رئیسه کریستینا جورجیوا وایي تجارتي جګړې د نړیوال اقتصاد کمزوري کولو اختار ایجاد کړی دی. د هغې په خبره په تقریبا یو لسیزه کې به د نړۍ اقتصادي وده احتمالا تر ټولو ټیټ حد ته ورسیږي. کریستالینا جورجیفا چې د بلغاریا یو اقتصاد پوه ده، پرون د پیسو نړیوال صندوق د عامل د مدیر په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې وویل اغلی جورجیفا وایي اټکل کوي چې د نړۍ په 90% برخه کې به په 2019 میلادي کال کې اقتصادي وده پڅوي. په بل وینا مهاله نړیوال اقتصاد د ریکود په حال کې ده. جورجیفا دغه اقتصادي رکود ډیره ملامتي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر تجارتي شخړو واچوله. د هغې په خبره دا لانجه ښایي د 2020 کال تر پای پورې د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د زیانونو سبب شي چې د نړۍ د ناخالص داخلي تولیداتو 0.8% کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تجارتي مسئلو په وړاندې جدي دریځ خپل کړی چې له څو هیوادونو له دې جملې چین سره د ګمرکي تعرفو د لوړولو په موضوع کې ځان ښکیل کړی دی. او د آذربایجان پولیسو پرون سه شنبې په پلازمینه باکو کې د اعتراض پر مهال ګڼ کسان نیولي. دغه کسان د خلکو د راټولیدنې د آزادۍ په ملاتړ راوتلي وو. دغه اعتراض د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا لخوا تنظیم شوی و. د دې شورا تر چتر لاندې د آذربایجان د اپوزیسیون ځواکونه راټول شوي دي. د اپوزیسیون څو غړي په باکو کې د ښاروال د دفتر مخې ته راټول شوي وو. د هغه څه په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې دوی په یو مرکزي سټډیوم کې یو لاریون ته نه و پرېښي. د ښار چارواکو د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا مظاهرې ته د اجازې ورکولو لپاره شین څراغ ښولی، خو شرط یې دایي ښیي چې تر 500 زیات کسان دې پکې برخه نه اخلي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان له هم د القاعده په څیر ترورستي ډلو سره اړیکې لري. د وزارت ویان روح الله احمد زه
جنوبی آسیا د پاره د القاعده شبکه مشر د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې وژل کیږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په مغ مرکز کې دی ساتل کیږي. یعنی دا په دې معنا ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته.
د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د میزان په ویشتمې لومړنۍ نتیجه اعلان کړي.
موږ عملا د نتایجو د جمعبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په ویشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له دفاع وزیر مایک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی رئیس جنرال مارک میلی سره په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې کړې. ښاغلی ترامپ له جګړو د امریکایي ځواکونو د ایستلو لیوالتیا لري.
موږ غواړو له دغو بې پایه جګړو خپل سرتیري بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو.
دویمه نیمایي کې به تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام او یو دوه تفصیلی راپورونه درواورو. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 رازول لمړي مطلب ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دغه وزارت رسله هغه دا خبره وکړه چې په هلمند ولایت کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل پرون تایید شول. په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلوالو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په هلمند کې د القاعده د یو مشر وژل کېدل حقیقت نه لري. دفاع وزارت وایي په وسلوالو طالبانو به فشار راولي چې له تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات پرې کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. دغه وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. دغه ریاست پرون ویلي عاصم عمر چې په خټه پاکستانی دی د القاعده شبکې له شپږو نورو غړو سره یو ځای د افغان او امریکایي ځواکونو په هغو ګډو عملیاتو کې وژل سوی چې د سپتمبر پر 8 سیو وو. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي دا پیښه ثابتوي چې وسلول طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي شبکو سره اړیکې لري. روح الله احمد زی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د دغو وسلولو پر ضد اقدامات کوي.
د جنوبی آسیا لپاره د القاعده شبکې مشر د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې وژل کیږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په مغ مرکز کې د ساتل کیدو، یعنی دا په دې معنی ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته. خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو وظیفه او دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو دښمنان او د دې خاورې او هیواد دښمنان چې هر چیرې اوسیږي، هر ډله اوسیږي، له څومره ډلو سره چې دوی ارتباط ولري، موږ به بیا هم د دوی په تعقیب کې یو او دوی به له منځه وړو، لکه څرنګه چې د دوی مشر له منځه یوړل شو.
په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلولو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. یوې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبر ورکړی چې القاعده شبکه او وسلول طالبان له نږدې درویشتو کلونو راهیسې په خپلو کې همکاري کوي، خو وسلولو طالبانو له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د خپلو اړیکو خبرونه نه دي تایید کړي. په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د غړو د وژل کېدو خبرونه مخکې هم ورکول سوي دي. د لانګ وار ژورنال خبرونه په حواله د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې هم د عملیاتو پر مهال د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه غړي وژل سوي وو. ملګری ملتونو په 2013 میلادي کال کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره د القاعده شبکې اتحاد برحاله پاتې دی. د لانګ وار ژورنال خبرونه په حواله له ځینو راپورونو داسې ښکاري چې د هند نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 میلادي کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. ځینو امریکایي خبرونو په غزنی ولایت کې هم د القاعده شبکې د فعالیت په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د دغو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د میدان وردګ امنیه قومندان مل پاسوال محمد وای صمیمی تیر شنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په دې ولایت کې په تیرو شپږ میاشتو کې د دولت تر 600 زیاتو وسلولو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وی وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دا ورسته له هغه چې په هلمند کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو خبره پرون تایید شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت همدارنګه وایي په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په شدت روان دي. دغه وزارت وی په تخار او بدخشان کې ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په هلمند کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د پاکستاني ولاسله مشر عاصم عمر وژل کېدل تایید شول. صالح محمد صالح د همدغه ټولو مسایلو په اړه باندې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزي سره تفصیلي مرکه هم کړې ده. لومړی د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه باندې جزئیات ترې غوښتي.
د افغانستان کې کوم تروریستي ډلې چې فعالیتونه لري، بالخصوص طالبان، کوم ژمنې چې د افغانستان له خلکو سره یا هم له دې هېواد سره کړي دي، په هغه یو عمل نه دی کړی. صادقانه ژمنو ته هېڅ کله هم ارزښت قایل نه دي. دوی په تېرو کې هم دا ښودلې ده چې هغه مسایل چې دوی په مذاکرات کې مطرح کړي دي، یو هم نه دي عملي کړي او د عملي کېدو هوډ هم په عملي بڼه نه ده ښودلې. دلیل هم همدا دی او تاسې ګورئ چې دوی دقیقا له القاعده ډلې سره دوی اړیکې شته او په واضح توګه یوه ډېره واضح او سري نښه همدا ده چې نور مشران به هم له منځه وړل کېږي تر هغو پورې چې دوی د سولې مذاکراتو ته په واقعي توګه او په حسن نیت سره مخته نه شي. د موږ اساسي وظیفه همدا ده چې د دغو ډلو ټپلو او تروریستي ډلو غړي به، مشران به، کلیدي کسان به دغه له منځه وړل کېږي.
بله، احمد زه فکر کوم چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به هم وسلوال طالبان چې فعالیتونه لري له القاعده شبکې سره هغه سیاړي کې لري، لکه څنګه چې په هلمند کې تاسو ویل چې د دوی ارتباطات موجود وو.
شاید خو یو ډله ده او ډله لکه څنګه چې په یو ولایت کې القاعده ډلې سره دوی ارتباط درلود، دا طبیعي ده چې څه ضمانت شتون لري چې په بل ولایت کې هم ونه لري. دا نښه موږ ته بیا هم دا څرګندوي چې دوی اړیکه خپله له القاعده ډلې سره نه ده پرې کړې او اړیکه همغسې لري او د دوی په مرکز کې ساتل کېدل او د دوی اړیکې د پخوا په څیر باندې همغسې مستحکمې دي. موږ ته مهمه دا ده چې د سولې خبرو اترو ته راتګ دا په یو حسن نیت سره کېږي او په صداقت سره کېږي او د ژمنو او یا هم تعهدات په عملي کېدو سره کېږي. که چیرې دوی دا کار نه کوي، زمونږ عملیاتونه چې د خالد تر نامه لاندې پیل شوي دي، تاسو ګوري چې په ډیری ولایتونو کې زموږ عملیاتونه په شدت سره روان دي.
تر انتخابات وروسته او د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته په افغانستان کې عملیات زیات شوي دي. د څه لپاره
وروسته له انتخابات چې د وزه تاسو سره خبرې کوم، دقیقا هماغه مخکې د انتخابات په څیر زموږ عملیاتونه خپل شدت اخیستی دي. د تیرو څو ورځو کې تاسو ولیدل چې په تخار ولایت کې موږ طالبانو ښار کاملا د تروریستانو له موجودیت پاک شوله، همداراز وروسته له غنه بهارک ولسوالۍ وه چې هغه هم پاک شوه او تصفیه و تلاشي شوه. وروسته د غنه خواجهغار ولسوالۍ وه، خواجهغار ولسوالۍ هم پراخ عملیات ترسره شول او په ډېره دقیقه توګه او ټول کلي و بانډو د ولسوالۍ تصفیه و تلاشي شول. لویه لاره چې ماورای کوکچه تقریبا ولسوالۍ د تخار یو بل سره وصلوي، دا لویه لاره هم پاک شوه او د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه. راتلونکي برنامه هم زموږ قوتونه په تخار کې شته، ځینې نورې سیمې شته، هغه مهمتونه دي. انشاءالله چې هغه به په راتلونکي کې بیا تاسو ته درته ووایو. هغه عملیاتونه به زموږ په همدې شکل باندې به دوام لري، لکه څرنګه چې په بدخشان ولایت کې موږ لوی عملیات ترسره کړل او دښمن ته سخته ضربه وارده شوه. بالاخره دښمن دې ته مجبور شو چې راسي او د دولت ځواکونو سره دوی یو ځای شي او تسلیم شي. ورته هماغه عملیات به زموږ په تخار ولایت کې هم دوام ولري. په همدې شکل باندې به په نورو ولایتونو کې تهدیدات لوړ دي، اولته دښمن تحرکات لري، هغه به عملي کیږي انشاءالله. ولی دښمن ورځ په ورځ د ضعیفېدو په حال کې دی او زموږ عملیاتونه به تر هغو پرې چې یو طالب هم په افغانستان کې وي او د نورو تروریستي ډلو په همدغه شدت سره به انشاءالله دوام لري.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زایو ویلی چې په ټول افغانستان کې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پوځیانو عملیات دوام کوي. د همدارنګه په هلمند کې د القاعده شبکې یو مشر د وژل کېدو په اړه باندې هم جزئیات ورکړه. طالبانو ویلي چې په هلمند کې د القاعده کوم مشر نه دی وژل شوی او تر څنګ یې دا ګواښ هم کړی و چې دوی به په ټولو ولایتونو کې خپلو جنګونو ته زور ورکوي.
شیبه پشیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هڅې کوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج پر وخت اعلان کړي. دغه کمیسیون وایي بیا هم یو لړ تخنیکی ستونزې شته چې دوی د حل لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر ویلي و له بایومټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال پڅه پروسه د دې لامل خایشي چې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان لږ وزنډیږي. صالح محمد صالح د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشال رئیس حبیب الرحمن ننګ سره په دې اړه باندې مرکه کړې. په پیل کې پوښتلی چې آیا له ولایتونو د ټولو موادو د انتقال پروسه له مهالویش سره سم بشپړه شوې که څنګه؟
د ولایت مواد په ولایت کې نه دي پاتې. ټول مواد د قالاتو د پلان سره مطابق کابل ته رسیدلي دي چې دیارلسم د میزان آخري تاریخ مکمل ټول تکمیل شوي دي او کابل ته رسیدلي دي. او موږ عملا د نتایجو د جمعبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په وشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو. ولې یو شی چې دا موږ یو څه له لاسه ورکړي دي چې هغه اولو درې ورځو کې ناظرینو نه حضور و، ناظرین کم و، بل اخره موږ یو کانفرنس ورکړ د هغه په اساس باندې یو درې ورځې موږ په دې کې له لاسه ورکړي. ولې موږ کوشش روان کړی ده چې موږ دغه درې ورځې جبران کړو او ویشتم ته موږ انشاءالله د ابتدایي نتیجې د اعلان لپاره امادګي ولرو.
بلې ننګ صاحب، د بایومټریک دستګاو څخه د معلوماتو د ټولولو د بهیر ویل سوي دي چې ټاکنی دی، البته دا یو کمیشنر دا خبره کړې ده. تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ؟
دغه دوه درې ورځې مخکې یو څه تخنیکي ستونزه وه چې بایومټریک دستګاو نه کوم مواد چې په هغې کې وجود درلوده ډېر پست ډول په کندۍ سره انتقالېدل. ولې اوس تر یو حده پورې اوس هم لږ مخکې چې ما تخنیکي همکاران سره په دې باندې خبرې وکړې هغې وویلې چې یو څه ښه شوي دي. او خو بیا هم موږ د هغه کمپنۍ چې دا ټکنالوژي څنګه خریداري شوې ده هغوی سره خبرې کړې دي او هغوی د دې ستونزې د حل لپاره امادګي لري او انشاءالله چې ډېر ضر به حل شي او به ټول هغه معلومات به د بایومټریک په دستګاو کې دا به سرور ته انتقال شي.
بل ننګ صاحب، دغه د غیر بایومټریک رایې که چیرې باطل اعلانېږي نو اټکل څه دی چې څومره رایې به کمیږي دغه اوسني ابتدایي ارقام چې بېلابېلو ادارو وړاندې کړي؟
موږ مکلف یو چې ټول خپل تخنیکي کارونه ترسره کړو. موږ جرایي برخه کې کار کوو او موږ د کمیسون د طرز عملونه او لوایح او راهنمودونه چې د کمیسون لخوا نه تصویب شوي دي د هغې مطابق موږ خپل ټول تخنیکي کار پای ته رسوو. ولې دغه ابطال او همدارنګه شمارش او دغه فیصلې ټولې تر کمیسون تر تصامیمو پورې اړه لري. موږ به انتظار وباسو چې د کمیسون تصامیم په دغه برخه کې په کوم لیول کې دي او موږ به یعنی موږ ژمن یو چې وخت په وخت معلومات خلکو ته شریک کړو.
او څومره ډاډه یاست چې دا هر څه به د مهالویش مطابق ترسره کیږي، د ابتدایي نتایج اعلان او د نهایي نتایج اعلان؟
یو شی ته چې زه ژمن یم هغه تخنیکي کار ده، که څه هم موږ خپل ټول انساني کوشش په لاره اچولی ده او حتی موږ درې شفته هم کار کړی ده چې څوک موږ کولی شو وشتم تاریخ ته د ابتدایي نتیجې اعلان ونه ځنډېږي او موږ دغه امادګي ونیسو. ولې امیدوار یو دې ته چې موږ به دغه کار ترسره کړو. ولې بیا هم زه هغه مخکینۍ خبره بیا تکراروم چې موږ یو درې ورځې په دې منځ کې له لاسه هم ورکړي دي، ولې کوشش هم روان کړی چې دا جبران کړو، موږ کولی شو د افغانستان د خلکو انتظار پای ته ورسوو او ابتدایي نتیجه چې د کمیسون د ټاکنو د کمیسون مسؤلیت ده او دا اعلان کړي او د نهایي نتیجې نو لکه څنګه چې قانون د شکایاتو کمیسون مکلف کړی ده چې مشخص ورځو کې د سکیجول مطابق هغه شکایتونه چې په ابتدایي نتیجې باندې وي او دوی بررسي او د بررسي نه وروسته که موږ ته دوی هغه نتایج چې تایید کړي نو موږ به ډېر زر نهایي نتیجه هم اعلان کړو.
له ازادي رادیو نه مو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس حبیب الرحمن ننګ مرکه واورید د انتخاباتو په اړه باندې مسایل له موږ سره شریکول.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبا راوړو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري، طالبانو له حمله القاعده سره اړیکې نه رقته کړې. دا مقاله د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پاکستان پخواني سفیر حسین حقانی او د اټلانټیک شورا جکپوري غړي جاوید احمد په ګډه لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې تیر میاشت افغان او امریکایي ځواکونو د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې مشر عاصم عمر په هلمند کې په نقشه کړ. په دې عملیاتو کې هغه طالب ووژل شو چې د عاصم عمر پیغامونه یې لیشتول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په ټویټر کې لیکلي دي چې عاصم عمر او د القاعده شپږتنه نور د سپتمبر د دربشتمې په برید کې په موساکلا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د پیښې د طالبانو د ژمنو په اړه چې د قطر د سولې د خبرو پر مهال یې کړي وي جدي سوالونه پیدا کړل. طالبانو له امریکایي پلاوي سره په دوحې کې د سولې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړی و چې له القاعده سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي، خو د ورځپاڼې په باور د هلمند له پیښې داسې ښکاري چې دا ژمنه ډېره لرې ده. ورځپاڼه لیکي القاعده او طالبان چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې همکاري سره کوي او طالبان په افغانستان کې د القاعده په ګډون په سیمه کې د القاعده له ټولو ملاتړیو سره همکاري کوي. د لویدیځ بلې خپرونې ډیپلومات بیا په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کړې، هغه څه چې پاکستان یې تل په لټه کې دی ترلاسه کولی شي؟ د طالبانو پلاوی د دوی د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ تیره اونۍ په اسلام آباد کې و. ډیپلومات لیکي د پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د سولې د لغوه شویو خبرو په اړه خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي بیا د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې پیل شي. د خبرونې په وینا دا هڅې د پام وړ ښکاري. ډیپلومات بیا لیکي طالبانو په داسې وخت کې اسلام آباد ته مخه کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې و. د ډیپلومات په باور د دې سربیره داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې طالبانو په اسلام آباد کې له زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. خبرونه لیکي دا په دې معنا ده چې واشنگتن په یوازې سر د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلېدو پرېکړه نه ده کړې، پاکستان هم په دې هڅه کې شامل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږ نیم منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي یو شمیر انتخاباتي ډلو ته خبرداري ورکړی چې د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې ونه کړي. د کمیسیون مسؤلان وایي له وخت مخکې د ټاکنو د پایلو په اړه نظر څرګندول د قانون خلاف عمل دی. د انتخابات خپل کمیسیون هم له کاندیدانو غواړي چې پریږدي څو دوی پایل اعلان کړي. امید ظهیر مال او نور جزئیات.
دا سمحال چې نګدی هر ورځ یو شمیر ټاکنیز ډلې وای ولسمشرۍ ټاکنې غټلی او ز ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د کار تخبرګون خي وای هغوی ته چې د بری اعلان کوي نو دوی له خوا خبرداري ورکړل شوې ده. د دې کمیسیون د وایان د مرستیاله زرمینه حقجو کاکړ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د قانون لمخې یوازې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې حق لري چې پایلې اعلان کړي او هر څوک چې لوړاندې عمل کوي له قانون څخه سرغړونه ده.
دا صحیح
کپیژوري دوی هغه ډلو چوند وای نه کړي لمړی مو ورته توسیه کړي ورسته خبرداري ورکړي خو که دوام ورکړي د قانون لمخې به ورسره عمل وکړي. د عبد الله په مشرۍ د صوبات او همپالنې ډلې د دوشنبه پورې زویل د 2019 کال ولسمشرۍ ټاکنې یوازې یو غټون کلري او هر څه ژر باید پایلې اعلان شي. بلور طبيعه د دولت جوړونکې ټاکنیس ټیم مشر محمد اشرف غنی د المان شپیګل مجلې سره مرکه کې ویلي دا ښکاری چې د بعد راتلونکو 15 نور کلونو لپاره هم ولسمشر وي خو هغه زیاته کړي د کمیسیون اعلان ته پته مده. لدی وړاندې د ولسمشرۍ ټاکنو یو بل نومان رحمت الله نبیل ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنې د خلکو د کم ګډون لکبل هیڅ ګټون کنه لدی او دویم پړاو ته بولاړ شي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا لنومندان غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه لوړاند ویني ډډه وکړي. د دې کمیسیون یو وایاند زبیح الله سادات
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو محترمو نمایندانو څخه د دې غوښتنه کوي چې دوی د مخکې له وخته وړاندوینه نه کوي. هغه مرجع چې هغه تصمیم نیسي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. په دې اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم پر اساس باندې ګام پر ګام پر مخ انشاءالله چې په ټاکل نیټه چې د میزانو وشتمه ده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې به اعلانوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د نوماندانو لخوا د پایلو په اړه وړاندوینه د خلکو فکر مخشوش او د بهیر اغیزمنوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ وایان د سمیره رساوي د یو شمېر نوماندانو لخوا له وخت مخکې د بریا اعلان به ټاکنی بهراني کړي.
د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینه او د خلکو د ذهن ګډوډول د کمیسیون په چارو کې لاسوهنه او نور د بهیر اغیزمنوي. دا کار به بحران جوړ کړي چې وړاندې هم مونږ تجربه درلوده.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د محلويش پر بنسټ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې میاشتې په 26مه او وروستۍ پایلې به د لړم په 14مه نیټه اعلانېږي. تر اوسه څلور نوماندانو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بریا وړاندوینه کړې خو د ټاکنو کمیسیون وایي د پایلې اعلان د دوی حق دی. امید ظهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ او د دفاع وزیر مارک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستی سره کتلی دي او په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې ورسره کړي. د دفاع وزارت ویان تیر شپه وویل په دې اړه په تیرو څو ورځو کې سلام مشورې شوې دي. ترکیې د امریکا د متحده ایالاتونو له خبرداري سره سره ویلي د سوریه په شمال کې به پوځي عملیات پیلوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ټینګار کړی و چې هیواد به د سوریه په شمال کې ډیره کورد ځواکونه یوازې نه پرېږدي. ولسمشر ترامپ د یکشنبې پر ورځ ویلي و د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو له 500 تر 100 پورې پوځیان به د سوریه له شمال څخه وباسي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د سوریې له شمال څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو له اعلان سره سم په دې سیمه کې وضعیت بدل ښکاري. کورد وسلول چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي پر دغه اقدام اندېښمن دي ځکه ترکیه ویلي چې د سوریې په کورد میشتو سیمو کې به پوځي عملیات پیل کړي. د کورد وسلولو په باور له سیمې د امریکایي پوځیانو وتل به حتی د سوریې په شمال کې د داعش ډلې د بیا ظهور زمینه برابره کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون سیشن به په سوریه کې ډیره کردانو ته پیغام ورکړ چې دوی به یوازې نه پرېږدي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په یوه غونډه کې وویل پر دې موضوع یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. د ترامپ په خبره په سیمه کې امریکایي پوځیان په جګړه کې برخه نه اخلي.
We want to bring our soldiers back home. These are the
موږ غواړو له دغه بی پای جګړو خپل سرتیری بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو. موږ جګړه نه کوو. موږ د پولیسو په حیث په ځینو سیمو کې پراخ حضور لرو. موږ پولیس نه یو بلکې کوردان جګړه کوي. هغه جنگیالي چې په نړۍ کې تر ټولو غوره دي او دا کار کوي. په سوریه کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر زورو ترسیږي چې د سوریې له شمال څخه له تیرې دوشنبه وتل پیل سیوی دي. ترکیه په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پایل اعلان سره جخت ویلی چې کوردان ترورستان ګڼي او وایي دغه عملیات د خپلو سرحدونو د خوندیتوب او د ترورستي عناصرو د ځپلو لپاره پیلوي. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو د دغو عملیاتو پر موضوع د دوشنبې په ورځ په خپلو کې ټلیفوني خبرې هم وکړې. په دې منځ کې د سوریې حکومت هم له وخت څخه په استفاده له کوردانو غوښتنه کړې چې د سوریې پرانیستې غېږې ته دې ستانه سي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت معین فیصل مقداد د الوطن په نوم یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي د امریکا متحد ایالاتونو کوردان خطا ایستلي او یوازې یې پرېښي دي. وروسته له هغې چې د سوریې زیاتې برخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ونیولې، د سوریې کوردانو د امریکا په مرسته د دې تروریستي ډلې په وړاندې په جګړه کې برخه واخیستله. په نړۍ کې د کوردانو شمیر څه کم 40 میلیونو ته رسېږي چې ډیری یې اول په ترکیه، بیا په ایران، عراق او سوریه کې دېره دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې په وخت اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د افراطي ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو وار بیا له قید او شرط پرته د نجونو د بیکارت پر دې د طبي ازموینې د ممنوعیت غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نوی مشر کریستینا جورجیفا وایي تجارتي جګړې د نړیوال اقتصاد د کمزوري کولو خطر ایجاد کړی. او د آذربایجان پولیسو پرون سه شنبه پلازمینې باکو کې د اعتراض پر مهال ګڼ کسان نیولې دي. خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکای کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلېږي. لومړی به دوه راپورونه درته خپاره کړو او بیا به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه خپره شي. راځو لومړی راپور ته چې له هلمند زموږ همکار الیاس دی رالېږلی. په هلمند کې د شاتو مچۍ رواج شوي خو په تولید کې کموالی راغلی. که څه هم د هلمند د کرنې ریاست مسؤولین وایي په زرګونه کسان د شاتو په کاروبار بوخت شوي، خو د مچیو روزونکي او د شاتو کاروباریان وایي تر هغو چې کروندګر ښه کار ونه کړي د دوی مچۍ ښه شات نشي برابرولی. دا چې شات او زراعت څه تړاو لري په اړه نور حال الیاس دایی راکوي.
زه په لیدلو د چچلو له ویرې ډارېږم، خو دلته په لسګونو صندوقونو کې بوختې مچۍ د لیرو سیمو شات راوړي. حتی ځینې د ملکي او مرګ له ویرې په کیلومترونو ځي او خپله دنده سرته رسوي. د هلمند د کرهنې ریاست د شاتو د کاروبار او د مچیو د روزنې د بهیر د پراختیا خبرې کوي، خو د مچیو روزونکي عبدالله وایي مچۍ ډېرې سوي دي خو د شاتو تولید کم سوی دی.
نو تولید تقریبا 1000 کیلو ته راښکته سوی دی، یعنی 1500 تر شاره غلی دی. روزنګه خو ډېر اسانه روزنګه ده چې سړی ورسره پوه سي، وایم پوهنګه ده. نو موږ ته چې دي درسونه موږ ډېر ویلي دي، موږ ته کاریب ډېرې لارښوونې کړي دي. تقریبا بدخشان او کابل او جلال آباد او د متکو کې ډېرې لارښوونې راته کړي دي. نو روزلي تقریبا ډېر ښه زده کړم ځینې کړي دي.
دا لا معلومه نه ده چې په هلمند کې ټول ټال څومره مچۍ او د هغو صندوقونه ویشل شوي دي، خو کاروباریان یې وایي د دې ولایت د شاتو رنګ او خوند په هیواد کې ساری نه لري. اوس ختمه سوې ده، خو څو کاله وړاندې د کارډیف په نوم یوې زراعتي موسسې ډیر خلک د شاتو د مچیو روزنې ته تشویق کړل. په هلمند کې چې د کوکنارو او نشي توکو د تولید په نوم نړیوال شهرت لري، ډیرو دولتي او غیر دولتي موسساتو او دفترونو د بدیل معاشات په نوم ډول ډول پروژې راوړي چې کروندګر راضي کړي چې د کوکنارو پر ځای بل کښت او مسلک ته راوګرځي، خو ګټورې تمامي نه سوي. د هلمند د کرهنې او مالداري رئیس زلمی لوکو وایي دوی ته څو ورځې وړاندې هم خلک راغلل د شاتو د مچیو غوښتنه کول. د ازادي راډیو ته ول په دې برخه کې علاقه ډیره ده او دوی هم د پراختیا پلان لري.
دا په یو پراخه اندازا تغیر دی د شاتو په سکتور کې، د شاتو د مچیو په سکتور کې. همداسې د دکانانو د خوا څخه هم دا هر کال په جریان کې دی، د خپل د صندوقونو د شاتو مچی ډیروالی ورکړی دی. او ریاست زراعت د شاتو د مچیو د روزلو لپاره برنامه لري چې د دکانانو سره، خاصتا د اوغ دکانانو سره چې دی د شاتو د مچیو کاروبار کې درڅو هغه ته د ارتکای ظرفیت پروګرامونه تطبیق کړي.
په هلمند کې اوس د شاتو د پاره ځانګړي هټې جوړې شوی دي. په داسې حال کې چې دلته لاله وړاندې د هرات او ننګرهار شاتو خپل نوم کړی دی. د هلمند کرهنی ریاست وای دوی د لشکرګا ترڅنګ په ناوی او نهر سراج ورسوالی کې شاتو د موچیو لوی لوی فارمونه لري او عمل خلکو ته روزنه ورکوي. د ناوی ولسوالی اوسیدونکو یا تولا چې کلونه کېږي د شاتو د مچیو کار کوي وایي دا کار هم اسانه دی او هم ډېرې پیسې ګټي.
ګټه خو نو ښه ګټه ده، ولې کشیر یو لس د خوللې اصل کلو اصل کې اصل کې امتیام دي، حتی چې جمبستې ورکوي په 1500 کلو تمیر کوي، که دانګې خرڅه کلو کلو نو 1600 بس داسې خرڅېږي، او ډېره ګټه لري، سان ته هم ډېره ګټه کوي، ګټه هم زیاته ده، پیسو پر برابر هم ګټه زیاته ده. در بل کښت
د کرهنې سره د شاتو د مچیو تړاو جالب دی. هغه کسان چې د کلونو راهیسې د شاتو د مچیو کاروبار کوي وایي که بزګر ښې او حلالې دانې ونه کړي د دوی مچۍ خوندور او پریمانه شات نه شي تولیدولی. عبدالله راته وویل مخکې کلونه بزګرو ریحان ډېر کرل، د ریحانو د ډیرو ګلانو په خاطر د دوی شات هم ډیر ول.
د دې ګټې خو نو مخکې کلو کې ډېرې خوندورې ګټې وې، چې هغه ریحان کره کېدله نو تقریبا 2000 کیلو 2500 کیلو شات مې ترلاسه کول د ریحانو د ګل څخه. اوس چې دی اوس یو څه د 2 کاله کېږي چې یو څه شات راغلي، ریحان خلک نه کري، ریحان ارزانه دي، نو تولید تقریبا 1000 کیلو ته راشه کښته سوی دی، یعنی 1500 در شاره غلی دي.
په خوا به چې نړیوال اقلیم او آب و هوا یخ وه، په هلمند کې د ژمي په فصل کې کشت او کروندې نه کېدلې. د شاتو د مچیو کاروباریانو به 3 میاشتې د غذا او خوراک په خاطر مچیو ته برا ورکوله، خو اوس هوا توده ده، په ژمي کې هم داسې شیان کرل کېږي چې ګل او وده کوي او مچۍ ترې د خپل خوراک او اړتیا وړ شات راوړي. مدلیاستی د ازادي راډیو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنې
په نادي بدون شکه مثبت د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي راډیو سره.
د سیشن می پرز د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمیر خوستیو، خطاطانو، انځورګرو او هنرمندانو د اثارو نندارتون جوړ شوی و. د نندارتون ګډونوالو هنر د هرې بشري ټولنې د ژوند یوه برخه وبلله او دا ډول هنري فعالیتونه یې د ټولنې د فرهنګ د انعکاس او خوندي کولو په برخو کې ګټور یاد کړل. په دې پروګرام کې هنرمندانو له افغان حکومت وغوښتل چې د بازار موندنې په ګډون دوی ته د هنري فعالیتونو په خاطر مناسب شرایط برابر کړي. په دې اړه له خوسته زموږ خبریال نجیب الله لوخیل راپور رالیږلی، ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو.
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې جوړ شوي هنري نندارتون کې یو شمیر خوستیو، خطاطانو او انځورګرو خپل جوړ شوي لسګونه آثار چې د دې هېواد فرهنګ او تاریخ خودنۍ کوله نندارې ته ایښي ول. په یاد نندارتون کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړ شوی و، د دې ولایت ګڼو فرهنګیانو همدارنګه د هنر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د یاد ادارې مشر محمد انور زاهد په خپلو خبرو کې د هنر ټولې برخې د سولې، امن او پرمختګ د پیغام په رسولو کې ګټورې وبللې.
هنر ژبه خوږه ژبه ده، نرمه ده، پسته ژبه ده، هغه که تمثیل دی، هغه که رسمي ده، هغه که خطاطي ده، هغه که موسیقي ده، د موسیقۍ هنر دی، د سندرو هنر دی. د دې لارې نه موږ په سنۍ سره هغه خپل پیغام، هغه د سولې پیغام، هغه د امن پیغام، د پرمختګ پیغام موږ په سنۍ سره رسولای شو.
د محمد اسماعیل زدران پونوم یو انځورګر او خطاط چې لکلونو کلونو د هنر په مختلفو برخو کې فعالیت لري او په دې نندارتون کې خپل ځینې آثار ننداري ته وړاندې کړي ول. ویل د هنرمندانو د منظم فعالیت لپاره ځانګړی ځای او مرکز نشته.
زر تبلو مې جوړې کړي دي چې په دې کې خطنویسي، خطاطي، رسمي، نقاشي، مجسمه‌سازی، میناتوري عین په بیلابیل برخه کې مو کور کړی دی. دا مشکل دی چې د دې غریبونه داسې زوی نشته چې د خپل خطاطي، رسمي، نقاشي شاګردون وروزي. د دولت نه دا غوړم چې د دې د کور کچته داسې یو بزور پیدا شي، یو مارکیټ پیدا شي چې د خپل منځ کې سیالي هم سره وکړو او پروګرامینه په مخ بیدو د دې پورا بازود بدور پیدا شي او پروګرامینه په مخ بیدو.
نقاش رحیم شاه، انزورگر او خطاط شمس او د شاکر افغان پروم یا ځوان انزورگر چې په دې ورسته کې هنر تمخه کړی وای
تقریبا داسې اتلس کاله کېږي چې ما د هنر پیل کړی دی. د هنر په برخه کې کور کو، منظرې مراسم کړي دي، ډېرې ښایسته ښایسته م جوړې کړي. داسې کې تو سیمینه لیدلی شئ چې ټول آثار مو وړي دي دلته.
ما د هنر اته کاله کېږي چې په دې هنر کې استاد یم. اینه پخوا یو دوه کاله درې کاله ما شاګردي کړې ده.
په خپله د یو هنرمند په حیث باندې ما یو څو دانې انځورونه او کښه او که آثار ښایې راوړې مې دي او نندارې ته مې ایښي دي. سند پنسل کارای په بخش کې کار کوم، د ترڅنګ خطاطی هم کوم.
د نور هنرونو په خوا کې افغانستان کې موسیقي نه یوازې اوږده مخینه لري، بلکې مینوالي هم ډیر دي. سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی هم د سندرغاړو ستونزو ته اشاره وایي چې
د موسیقۍ د هنر دا ستونزې دي چې مثلا موږ ډېری هنرمندان چې دي بې مسلکه دي. نو د هنرمندانو د علم سطح ټوټه ده. موږ په خوست کې چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړي په علمي شکل د هنر زده کړي، نو د دې دپاره استادانو ته ضرورت دی.
د خوستوالو په منځ کې له پخوانه د هنر په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانېدلي چې د هنر، موسیقي او لاسي صنایعو په برخو کې خپل استعدادونه په ډاګه کړي. خو د هنرمندانو د مکررو غوښتنو سره سره هم نه حکومت او نه نورو مرستندویه ادارو دوی ته لازمه پاملرنه کړي او هغوی ته تر اوسه هم د فعالیت وړ شرایط نه دي برابر شوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونه په وړاندې کولو سره حاضر سویم. او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کوم ستونزې لري. او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې ترې وقفه وروسته به په کاټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدې ونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو سره غلاس ویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جواب وي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړي. نو که تاسو خوشحالي لمړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیر شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده. د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بسکرام.
بله حضرت صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب د اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصاً هغه اوریدونکو ته چې هغوی خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راسولې دي، هغوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصاً د دغه ورور د پوښتنې غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنیو ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجي غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. مفصلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22-22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو وو کیلومتر ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دا او همدغه لمړنۍ لاټ چې وو کیلومتر کیږي دا به اعلان په لاند وخت کې ولاړ شي او وروسته له دا طلبین به ان شاء الله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته کار زمينه برابر شي او ان شاء الله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب. دغه یو بل اوریدونکی به مراوخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زلا صدر رحمان له پکتیا ولایت د لج منګل له سوره ته خدا پیغام ته پېږم خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسواره کې چې دي ډېخي زیات او خلک لا کړهون سره مخامخ دي. ټلیفون شبکې نشتا او سړک نشتا. سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس ډېخي ورک د دارا کې نه لګي او مخابرات مخابراتي شوی دا وختونه دا ولول پوه چارواکونه مې چې مونږ کړه سړک کې چې مونږ وساول سوالیت سارا کورک دی او مخابراتي شرکت او پایور کې دي هر څه ورک دي. بس غلاش ول وکیلانو جبو ته تاسو کټ کړ او سلام.
حضرت صاحب په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام یې پام دی اړه دی نو غواړم چې هغه تاسو ته دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو سلام علیکم. زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه. ما دې هغه به کېلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کینو شبکه او دغه شبکه مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل نو ما دې راډیو د ټولو غنډه مننه کوم اس کچته دې موږ आवाज ته وو په ورسې نه ډېر نه باندې به سلام.
حسرت صاحب ستاسو جواب دی غوړو
مننه. تور ودان دیلج منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و دې د په جواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی. البته چې دیلج منګل ولا سوالای کې کوم مشخص سړک البته دیلج منګل ولا سوالای په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څوک علاوه نه په خاصه اساسي شکل باندې جوړ شوی دی نو البته په فرعي سرکونو باندې نه یوازې په لج منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم دی کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی داونه استفاده شوی ده. په لج منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سرک چې په همدغه ولسوالۍ کې نه څو کلی سره وصلوي هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی او ان شاء الله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې ترسو پاسا سیډول باندې فری سرکونه هم ورغوي را بشم دې مخابراتي شبکو.
بخښنه غواړم حضرت صاحب. حضرت صاحب زه بخښنه غواړم مخکې تر دې چې ټلیفوني شبکو ته ورسو ام دې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه سته. خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته وایئ چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې او د پاپا خو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ د ډیری ول سوال سرکونه چې عمومي سرکونه دی او لوی لارې دی هغه جوړې شوې دي. البته دوه سرکونه چې مشخصا نه دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهمه اساسي سرکونه دي لا هم هغه نه دی جوړ شوی. هغه عوامل هم واضح دي چې پکتیا ولست هغه باندې پویږي. یو داغه دی احمد خیل او زادی عریب ترمن یو سړک چې په هغه کې وسلوال مخالفین خان جوړوي او هلته اړوند شرکت چې هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغه تهدیدوي چې کچېر کار پایل کړي دوی ماشینري او دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فیلن په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتاب لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي. په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغه پروژو ته چې هغه ټولګټي پروژې دی او د ولس په خیرم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو موږ ولولس نه غوښتنه کړې چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات او ګردیز ترمن سړک ته چې فیلن کار پرې روان د کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډیدا لامل د وسوال مخالفینو مخالفت چې هغه تل د آبادی مخنی ولیدا او یوازې د بربادی پیغامونه ولس کرا وړي دي او نور د دې نفرت لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلا زموږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی دی، ولس یو همکاري کړې ده، لاغنه وروسته کار پایل شوی ده او کار فعلا ندام لري. نور له دې نو علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملا جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې، په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي چې څنګه چې د قناعت وړ باید واوسي او خلکو ته د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه، اړوند وزارت نه، چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې، تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي، همدارنګه د 3G سایتونه دي، په یو شمېر باندې په مرکز کې به 4G انټرنیټ سایتونو باندې سکال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي. او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو، مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نورو ولسوالۍ کې چې په هغه کې یوازې زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو، دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات ته، نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کېږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د یاترا د ادارې په مرسته باندې همدارس د کلیو د په بخښنې سره د مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزو ته د پای ټکی کېدو.
ډېره مننه کوم حسر صاحب. وروستۍ پوښتنه یا د زموږ د اوریدونکو هغه وروستۍ غوښتنه او شکایت به هم واورو، بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه پکولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښه ډېرې ګران دي او کسابانو چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي، او اوس څوره دي چې دور دي دولت بندې کړي کسابانو. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي، چې تر څو خپل نرخامه ده دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نه ورکړي او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې. او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی، موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو. او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو شی واخلي. ډېره مننه.
بله حضرت صاحب، غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکي وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دوکاندارانو ته یا په بازار کې، دې ته ورته نور اقدامات کوي، یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کړي، څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه، څونه د دې څارنه کوي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي، تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړې ده، تر هغه بریده پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي، که هغه ښاروالي او یا نور ریاستونه دي، هغوی په خپله برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم، نو دغه ستونزه چې د غروري مشخصا یادونه کړې وه، دا د روزي په وایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه. لاغه نه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابان ورونو ته، هغوی سره دوی نه جوړ. وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو، د نرخنامې نه د سرغړاوي نو دی هغه په مقابل کې بیا دی کاری حساب وک او ډیر ورځې دې قصابي باندې وي ورسته بیا یو موافقه ته دی ښاروالي ریاست او اړوند کمیټه او قصابانو ورونه سره ورسېدل او نرخونه د اعتدال په حالت کې وي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډیره بریده پورې دی قصابانو همدارنګه د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادی دي د دوی مسؤلیت هم جوړیږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده او انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي فعلا جریان لري تر ډیره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده. په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانۍ له دخولو سره هم خلکو بلتیا کمه وه. په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده خلک کاغه مشتریانو کاغه دکاندارانو هغوی اوس فعلاً د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډیره بریده پورې حل شوي.
بله په بخښنه سره یو بله پوښتنه به وکړم. تاسو د افغانیو د ترویج خبره وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مم څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار رایجه و. خو خوشبختانه په تېر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمامې شوې دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سلنه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلا هم دا هڅې روانې دي. خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده پلورل کېده یا پیرل کېده او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی. نو د دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې دا خبرو او نه هم دکانداران او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده. وروسته له هغه نه چې څومره چې د قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول. نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت، ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واردل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمې ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو ل ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ ل تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio